دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه ورو چې زموږ همکار ګلایا زی تاسو ته وړاندې کوي.
د څمکني اولين شر دا وو ستاته زه تیګه در کوم امن در کوم خو 10 دین د فاره شرط بداوي ستب موت الله سوريزو کی اغه حکومت جرګه دي اورګزوي اب موت راولي د مو 12 کلر روپي او وخت دي مو تخپل 12 کلر روپي راوړه کونه جوي ته ورسوا.
په کورمه کې د بشارو په سیمه کې د مدګۍ کلی خلکو او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکه نبی مورچو جوړولو پسه جګړه پیل شوې وه. د جګړه وروسته نورو سیمو ته هم غځېدلې وه. په تازه نښتو کې د پولیسو، مقامي مشرانو او سیاحت محکمې تر مخه دواړو خواوو 34 کسان مړه او تر 130 زیات زخمیان شوي دي. ځینې انتظامي په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې له کلونو راهیسې د ځمکو شخړې په فرقه ییزو نښتو بدلې شوې او دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اړولې. پبر جنوبی وزیرستان مکین سیمی مشرانو پرون ضلع انتظامی او فوجی چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاجي پرلت ختم کړي دي چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو ژمنه کړي. د سیمی ځینو مشرانو پرون مشالو ته ویل چې انتظامی او فوجی چارواکو ورته باور ورکړي او په لیکلي باندې عام خلکو کورونه نه په نخښه کولو ژمنه کړي. د مکین یو ځای مشر ملک ریاض مسید پرون مشالو ته ویل چې لسکسي د کمیټې له انتظامی او فوجی چارواکو سره ولیدل او غوښتنې ومنل شوې. د مکین سیمی اوسیدونکو د ماټر ګولې وشتلو، د ډرون کیمرو، د بریدونو پرزت لتیرو څو ورځو راهیسي احتجاجي ناسته پیل کړې وه. بل خو ځینې انتظامی او فوجي چارواکو د مکین احتجاجي پر لټوالو سره د شوي لیکلي معاهده په اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په پنجګور کې د پولیسو په وینا پرون ناوخته د معلومه وسلوالو او مزدوران وژل دي. په کوټه کې د پنجګور د پولیسو اس پی فاضل شاه بخاري پرون د ټلیفون د لارې خبرلن تو ویل چې دا پیخه په خدا بدن سیمه کې رامسته شوې ده. په پیخه کې د پنجاب صوبي ملتان ضلع وو مزدوران وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د پیخه وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیخه ځمواري چاند منلي وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د پیخه نوټس اخیستی او پولیسو یې رپورټ غوښته دي. دا بلوچستان په بلوچ مشتو سیمو کې تر دې وړاندې هم دا ډول پیښې شوې دي چې اکثره پکې زائرین، مزدوران او امنیتي سرتیری په نخښه شوې دي. له هغه څخه یې د زیاتره پیښو ذمہواری بلوچ بلتن پالو ډلو منلې ده. د افغانستان هوا پیژندنې ریاست د هیواد په شپږ ویشتو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو ترانسپورټ او هوایي چلن ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې تر نن یک شنبه په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، پخوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سالنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1530 ملي مترو پورې وي. تیر جمعه د ننګرهار په کونړ، کوز کونړ ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه درې کسان مړه او شل نور ژوبل کړل. په ایران کې ځینې افغان فعالانو د مدینه الغړو او خبریالانو دغه هیواد له ولسمشر غوښتنه وکړه چې حکومت یې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه فعالانو په یو غونډه کې ویلي چې افغانستان ته د هغه کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر دوه اونۍ مخکې ویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. له پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشت له لومړۍ نیټې رئیس د بیاستان د افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینې نور هیوادونه هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. اورسته خبر په تهران کې روټرز خبري ایجنسی د دوو سیمه ایزو چارواکو په حواله ویلي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د سختو امنیتی تدابیرو سره په هیواد کې دننه یو خوندې ځای ته لیږدولې دي. سرچینو ویل چې ایران د لبنان له حزب الله او نورو سیمه ایزو لاسپوڅي ډلو سره په دوامدار تماس کې دي ترڅو راتلونکي اقدام پاړه پریکړه وکړي. دا تر هغه سوده چې اسرائیل د سپتمبر پر 28 په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې وچلو. دا د مشالو خبر.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول کده خبرونه تر پای را سره واس نو دا ریپورتونه ووري. په کورمکی شیا او سنیان د لسو ورځو پر اوربند سلاسوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د مزکو پر سر لانجی هوارول ډیر ضروری دی.
نو کچيري زمونږ په کورمکی د شیا سنی په ترمنځ د جیداد او تنازات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی بیا.
د برجنوبي وزیرستان د مکین سیمې مشران ولیدي چې پاوز ورسره ژمنه کړې ده چې کلی او کورونه به نه پنه شکوي. د پښتون ژغورني غورزنګ یو ځای مشر وای
دا امید کوو چې دوی به دغه مایده پزداري کوي چې په اما باندې باندې دوی د توخانه کولې او ورولې او وټري او ورولې نه څه پتا څه وغیاته نه دوی ډاډه کړو.
په کراچی ښار کې مزدوران شکایت کوي چې لنویو ټیکسونو سره یا کار پټه پدریدلې دي. یو پښتون مزدور وای
مخکې مزدورم ډیر ورته ډیرو کارونه ډیرو اوس بالکل د شابه شریف د کارونه ختمې کړي په بچي کې بالکل کارونه نشته خلک بریده په سیاره اندي وای چې خلاص په سچل.
د دې ترڅنګ د سیمې اورړی پاړه یو شمېر نور پټونه او تبصری هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسوز مجاغله مشال ریډیو څخه اوري رزو د خبرونی لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورده چې په کورم کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د مزکی پر سر جګړه لنه ورځ ورسته په مکمل توګه درېدلې ده او دواړه خواوی پرون پر دزبندۍ سلاسوي دي. د پاړه سمکنیو قبیلی مشران پر دزبندۍ رضاسول. د قبیلی مشران لخوا ځینې شرطونه هم ایښودل سوي دي. د قبیلی مشران په اگست کې د سوي امن تیجی پرماتې دولو باندې 12 کروڑ روپۍ ضمانت د ضبطولو غوښتنه کړې ده. په سیمه کې د جګړې پیلېدو څخه مخکې سرکاري جرګې د پاړه څمکنیو په غوښتنه کار پیل کړی و. طارق اورګزای په دې اړه نور حال راکوي.
په کورما کې پاړه څمکنی قبیله پر ډزبندۍ تر متفقې دلو پس له نه ورځو روان د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده. په کورما کې د بشرو پر سیمه د مدګي کلی خلکو او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکه نوی مورچه جوړول په سر جګړه پیل شوی و. دا جګړه تر هغه وروسته بالشخیل خوار کلی بوغاکې کډمان خومتسو شکردرا تری منګل پیوړ غزګړی او کونجلی زوتا غزیدلې و. کڅو هم شې سنیما شران پر دزبندی تر راضی کېدل پس د جمعې پرس په بالشخیل او خوار کلی کې جګړه ودرېدلې و. خو پاتې سلور نورو ځایونو کې انخطې جاری وې چې داسې هغلته مکمل اوربند نو شوه. په جګړه کې د پولیسو مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړه خوا ټول څلور څلوي کسان مړه او تر یو سل دیش زیات کسان زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمیره تر هغه زیاته شوه چې یو بل زخمی د پړچنار په هسپتال کې سا ورکړه. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان اورګزی مشال لډیو توای په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ زیاتره جنگونه هغلته موجود د ځمکو شخړو پسر شوی. اورګزی زیاتوی تر سوچ د زمکو ټولو شخړو ته مستقل حل نوی لټول شوی. هغل تبور باندې خنړی جنگونه روان وی چې داسې پسیمه کې امن نشي قائم پاتې کیده.
هو په کورم کې چې کومي جګړې کیږي د دې مین وجه چې کوم ده هغه د جیدادونو تنازات دي. د زمکی یو بل سره مسالې دي. شیا سونی خپل مینځ کې پزمکو باندې لنجي وی نو هغه باندې جګړه شروع شي. چې جګړه شروع شي هغه په وجه باندې بیا پټوله کورم کې شیا سونی فسادات ورنګ ورکی. نو کا چیرې زمونږ په کورم کې د شیا سونی په ترمنځ د جیداد او تنازات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی بیا.
بلخ په دغړه د کامی سیمه کړه انجنیر حمید حسین وای په سیمه کې د دواړو فریقینو پر مشرانو مشتمله 24 کسیزه جرګه جوړه کړې و چې ورته لا کوهاټ کمشنره رسمي حیثیت تر ورکول پس هغه ته د لینډ کمیشن پر رپورٹ د ځمکو کشالو حل راوستل وو خو بدبختانه جګړې د هر څه لمنځه یوړل. حسین زیاتوي پرتلونکي کې پر خپل پاتې پروګرام بکار پلوي او چې څومره هم هغلته د ځمکو شخړې دي پر باهمي توګه د دوړو پر زمندي به هلی روباسي.
خو زه به افسوس سره دا وایم چې هغه خلک چې څوک امن نه غواړي هغه ما څخه بیا راغلل. یمو هغه کیسه یې فل هول سبوتاژ کړه, یمو هغه پلانینګ یې فل هول خراب کړو سره, خو انشاءالله مو بیا پلانینګ شته. مو خپل شیا سنیان خپلو کې کینو, مو ورونه یو مو خپل ورو ریبا کایمو انشاءالله نمستې به حل کړو.
کورما یوا داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوړو فرقینو ترمنځ لا کلونو رهسه د زمکو شخړشتا چور باندې سوزل خنړی جنگونه شوی. په 2003 کال کې د مری پرسیما شیاسونی مشرانو ترمنز یو لوز نامه شوی چې په دې زمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو تر اوسه داسې نه دی شوی. تاریخ ورکزه مشال رادیو په خبر.
له تیرې څه مودې راهیسې په کورمکې د مځکو پر سر شخړې په فرقیزو نښتو بدلې سوې دي چې اوس د مورچو له جوړولو څخه لا پسې غځېدلې دي. پوهان وایي چې په کورمکې څو ځله د وسلو راغونډولو کمپاینونه سوي خو بیا د قبیلې درنې مشین ګنې مارټري هدف پوښتونکي ټوپکې او وړه توغندي ترلاسه کړي. بلخوا حکومت وایي چې د کورمې د حالاتو په اړه صوبایي کابینې بیړنۍ غونډه کړې ده. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په کورمه قبیلې د لکی لتیری سمودی راهی سی روانه د زمکی پر تر شخړه د محل فرقی ځن خطو کې بدله شوې ده چې پکې تر دا محل لزګونو خلکو ته مرګ جوړلا اوړېدلې. امنیتی چارواکي او ځای ولسوایي چې په دې جګړه کې د وړو او روایتي وسلو ترڅنګ د دواړو خواو نه د یو بل پر ضد د درنو وسلو کارول هم روان دي. پښتنه دادا چې دا درنې وسلې کومې کومې دي او څنګه کورمې تراغلي. د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې دا درنې وسلې د پولي پورې افغانستان نه راوړل کیږي.
اصل کې دا او ټوپک نه لوی کې کوم دی نو مشین ګن دی او هغې نه علاوه یو ریفایرلس رایفل ورته وایي هغه موجود دی. یو ورته وایي مارټرز پکې موجود دی. دا ټول دی د بارډر نه افا افغانستان کې وسله ډېره ده نو هغلته نه راوړي. مونږ چې کله زه چې هوم سیکشن وم نو هلته کوم دی ټول را بللي وو او په هیوی ویپن چې دې ته وایي په دې باندې پابندي لګولې وه. ټولو قبیلو په دې باندې اتفاق کړو چې ټوپک استعمال به کېږي خو د دې وسلو استعمال به نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 26 د شیاګانو او سنیانو مشرانو د سرکاري جرګې په مرسته د ډزبندۍ اعلان وکړ. په همدې حال کې په پیښور کې شیا او سنی مشرانو مدني فعالانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتي دي چې زر تر زره دې په کورمه کې روانه جګړه ودروي. ځایي خبریال نبی جان بیا وایي چې په کورمه کې ټولو جنګیدونکو قبیلو او فرقو سره ښه په کافي شمېر درنې وسلې موجود دي. خو دا معلومه نه ده چې د امنیتي ادارو په موجودګۍ کې دا وسلې څنګه د دې قبیلو لاسته راغی.
فرقی یا قبیلی ټیک ټاک آزادان خپل مورچونه استعمالیږي. زه نه پوهېږم چې دا راغلي ده کوم ځای نه ده, څنګه یې راوړي ده, چېرته نه یې راوړي ده. سر دا زما لپاره هم یو سوال دی. په کار دی چې زموږ چې کوم سیکورټي ادارې دي د ټیک ټاک غور وغواړي. اگزیکټلي په ټولې کورمه کې چې کله جنګ کېږي سر په مختلفو زیګونو کې ایک هغه اهل تشي علاقه ده, کا هغه اهل سنت علاقه ده, کم کم ځای نه کمې کمې مورچې نه چې جنگ کېږي چې د یو فرقې په اړه کې پنځه مورچې وي نه درو مورچو کې بیا اصلاح موجود دي.
د خیبر پښتونخوا د داخله چارو په خوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې په کورمکې تر 2019 میلادي کال پورې حکومت د وسلو راغونډولو مهمونه تر سره کړې وو. خو د نوموړي په خبره هغه مهال دواړو فرقو درنې وسلې په ځمکو کې خښې کړې او پټې کړې. د معلوماتو له مخه دا مهال تر 300 پورې مارټري درنې مشینګنې او هدفي ټوپکې شتون لري چې دا ټولې غیر قانوني دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان د سپتمبر په 20مه مشال لري او وویل چې د 28 سپتمبر په شپه د کورمې د حالاتو د جاج اخیستو لپاره د صوبایي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم شوي چې پکې د وسلو راغونډولو ترڅنګ د ډزبندۍ په اړه هم خبرې شوي.
مکمل کنٹرول خبر شی ہو چکم مین جرگا مار دی اگیلا ایکسس ور کی ہو اگئی والوں کا بلو سرا ابرو کی اور دئی ہوتا
د کورمی پولیسو او د روغتیا ادارې چارواکو مشال لري او ته وویل چې د سپتمبر 28 لن خطو سره په سیمه کې پروان توتريخوالي کې د وجل شو شمیر وو ډیر شوتا رسیدلې. دوی وای چې په خطو کې تر سلو زیات کسان جوبل شوی هم دي.
د مشال دیو د ایتوار ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندی هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
دمشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری گڑی
پپینزو بجو.
د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه مشرانو پرون انظامی او پوځي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی چې حکومت ورسره د دوی په وینا ژمنه کړې چې عام خلکو کورونه به نه پنشه کوي. د سیمه ځینو مشرانو پرون مشال رډیو ته وویل چې انظامی او پوځي چارواکو ورته باور ورکړی دی او په لیکلې بڼه عام خلکو کورونه نه پنشه کولو ژمنه کړې ده. بلخوا د ځلې انظامی او پوځي چارواکو د مکین احتجاجي پلتوالو سره د سوي مادي په اړه څنګه دی ویلی د دې څخه وړاندې په مکین کې د ماټر ګولی وشتلو او ډرون حملو خلاف مشرانو احتجاج کړیو. تفصیلی د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمه احتجاجی درنے مشرونه مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د هفته په 13 ورځ د پوځ او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کې باور ورکړای دی چې د عام خلک په کلی کورونو باندې بعد د مارټر ګولو او نورې وسلې استعمال با نه کوي. د پوځ او انتظامیه چارواکیو سره د شوی مذاکرات په اړه کې د ضلع تجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید ویایي
مذاکرات کمیټي وا مذاکرات چې کیمی دغه په لدا باندې چې کیما یو نرتم هغه سره وشول تنظیم یو لا سیستم کمشنر و انیس رحمان او چې موږ مطالبات وی چې یو چې د کیم دغه دازو نه نقصان شته طرف اولای د ایمیل مو تی دی رنګ دی دروازه د نور امر دی بشه یدا دغه ځاله دا وشي او سره دوا ما چې د عمل خو پټاګ دی خان شه په لکه مروات شه باندې شه ور دي نه په دغه باندې شي ولکه ما تر نه ورشتې نه ایتې ورشتې د تر ما وکړی تا نو هغه موعده وشول چې بالکل دا سے کروائی نشی چھے آگا سویلینیا بودی شیوی نو درون کیمرا گر دی نو درون اٹیک شی او نو ماتر گولے گر والی وکا نو داگا فیصلہ و داگا کاغذ دو ریٹن شیئر وکا بکایدہ ایسی دے ہاں سنگ نا پر وکلے میر مشکونے ٹولے پر وکلے تیغے نا بعد احتجاجی دردام خاتم کرلا اعلانو مرتا وکا
د ماکین سیمه احتجاجی درنه یو مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی یلمزیب ماسید ویایي چې هیلم دو چې د پاوس چارواکي وو د ماکین احتجاجی درنه مشرونه سره شوی تریری موعده بنه به عمل کوي.
دا مایدا چې کومه وازه موږ د ارمی د بریګیر سره کولا خو بریګیر په هر موقع باندې یو بل ځای ته لاړلو چې د پرمایند کی باندې کارنل چې کوم وو د لادې د سره وشول او بل کې سیویل ایڈمنسٹریشن چې کوم لادې اسسټنټ کمشنر وو دا راغلی او د صحتونو دوی کړی دي او سره چې کوم هم مذاکرات تکاتب لیو او مشرانت لیو دوی دا مایدا باندې د صحتونو کړی او دا امید کوم چې دوی با دغه مایدې پاسداري کوي چې ابا بادی بادی دوی ته تورخانه کوله وراوله او ما
مشال ریڈیو چې د ماکین سیمې احتجاجي درنې مشرونو سره د شوي مذاکرات په باراکشه د لادې سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر انیس الرحمن سره تماس ونیولی، خو هغوی د مذاکرات په حواله سره څه خبرې کول خوښ نه کړل او نه په ضلع کښې د پوځ چارواکیو له طرفه د ماکین احتجاجي درنې مشرونو سره په مذاکرات کښې شوي معاهدې په باراکشه لیا سویلی شوي دي. خو د ماکین سیمې احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که انډیا سي د پوځ له طرفه په ضلع کښې بې پلوه خلک په کلي کورونو باندې د وسلې استعمال وشه، بیا وی د ضلع اوسېدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پرون د پنجاب پر پنډی په لیاقت باغ کې پاکستان تحریک انصاف ته احتجاجي جلسې اجازه ورنکړل سوه. ضلع انتظامی اسلام آباد او راولپنډۍ ته تلونکې لارې تړلې وې. پر دې موقع احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې هم سوي او ځینې پلویان یې هم نیولې دي. په دې اړه تفصیل به د مشال ریډیو د خبریال ګوهر مسید په دې رپورټ کې واورو.
د پی ټی آی لخوا د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې اعلان کړی شوی احتجاج په لیاقت باغ کې ونه شو. حکومت او انتظامیه لارو او سړکونو کې کنټینرې یشي او بند کړې وې. د پی ټی آی ډیپټي سیکرټري اطلاعات اخونزاده حسین یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خپل جنگ د آئین او قانون لپاره جاری ساتي. د زیات کړه
واضح چې کوم پیغام و هغه دا چې پاکستان تحریک انصاف اوس هم د پاکستان د ټول لوی سیاسي مزاحمتي تحریک دی. خپل طاقت او خپل سترینت لري چې هغه په لاره کوڅه کې هم د دې مقابله کولی شي. په پارلمان کې به درنه هم کوو، قانوني طور به هم کوو، آئینی طور به هم کوو. بنیادی میں سجدغه و چې موږ د عدلیې د تحفظ دپاره، د آئین د تحفظ دپاره، د جمهور د تحفظ دپاره ولاړ یو او په دې باندې به د دې فستایی حکومت او دغه د هندلر سره اس قسم سمجوته نه کوو.
د ستمبر په 28 د پی ټی آی احتجاج په اړه د نون لیگ یو مشر تلال چودري په فیصل آباد کې میډیا ته وویل چې پاکستان کې شرخوخو لپاره ځای نشته. د زیات کړه احتجاج د هر چا حق دی، خو د احتجاج په نوم به انتشار اجازه چاته هم نه ورکول کیږي. اول یمن ګنډپور غوښتل چې څه پیښه وشي او حالات خراب شي. د حکومت او اپوزیشن ګوند پی ټی آی په منځ کې روانې شخړې په اړه د یو شخصي ټلویزیون 24 نیوز سره کار کوونکي خبریال عاطف علي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې سیاسي ګوندونو ته په خپلو رویو کې بدلون راوستل پکار دي او دا ذمہواري په حکومت ډیرا پریوزی. عاطف علي زیاته کړه
ټول ارز وفاقي حکومت او د پنجاب حکومت انگیجډ پولیس چې کوم دی ولړ تاسو به چې لکه په ټول ملک صرف یو پنده یو اسلام آباد چې بده کې به انتها نفری تعینات و پولیس ماردار پکې شیلنګ پکې دا سیس چې کوم دی نو دا نه دی پکار. زه به دا وایم چې حکومت له پکار دي چې هغه احتجاج کول غواړي، هغه جلسه کول غواړي، دې ته چې کوم دی اجازه ورکړي.
د میډیا رپورټونو تر مخه پنجاب پولیس د پی ټی آی کارکنان لیاقت باغ ته رسیدو نه حصارېدو لپاره سو سو ځایونو کې انسوګیس هم استعمال کړی دی او د پی ټی آی ځینې مشرانو دا دعوې هم کړې دي چې د پی ټی آی پلویان پولیسو او حکومت نیولې دي. یادوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډپور په مشرۍ کې د پېښور نه لیاقت باغ ته په ټول نښټه کافله راووتله. خو علی امین ګنډپور پنجاب پولیس په موټروی باندې د 72 موډ انټرچینج نه لاندې راپرې نګدولو او څو ساعتونو نه وروسته یې دا اعلان وکړو چې موږ احتجاج لپاره راغلی وو او هغه مو وکړلو او موږ به د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بیا هم راځو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي.
کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
د پاکستان حکومتي او مخالفو غوندونه د اساسي قانون د 3A مادي د تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته منتظر دي سپریم کورټ به سبا د سپتمبر پر درسمه د یوې عریضه اوریدنه کوي چې د خپلې یوې پخوانی پریکړې پر ضد ورکل شوی و د اساسي قانون د یادې مادي ترمخه د پارلمان د هغو غړو رای به شمارل کیږي خو د دوی د پارلمان غړیتوب به ختمیږي کوم چې د خپل ګوند له پریکړې څخه سرغړونه وکړي د مشال ریډیو خبريال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان د سپریم کورټ یو 15 کسیزه بنچ په درشم ستمبر د یو مهم مقدمه اوریدنه کوي دا اوریدنه د سپریم کورټ د پریکړه خلاف په درخواست کیږي چې په پارلیمان کې د خپل ګوند د تګلارې خلاف رائے کارونکو غړو په حق له سپریم کورټ په 2022 کال کې د مئی په 18 نیټه ورکړې و د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه د 10 کسانو رائے به نشمارل کیږي او د هغوی د پارلیمان غړیتوب به هم ختميږي سپریم کورټ دا پریکړه هغه وخت کړې و چې په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ځنه غړو د مسلم لیگ نون کاندید او د موجوده وزیر اعظم شهباز شریف زوی حمزه باس په حق کې رائے کارولې وي او خغه وزیر اعلی جوړ شوی وو خو د سپریم کورټ د پریکړې نه پسته حمزه شاباز حکومت ختم شو سپریم کورټ بار اسوسییشن د دې پریکړې خلاف درخواست ورکړې وو خو تر اوسه یې اوریدنه نه وه شوې اوس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض صاحب دغه درخواست اوریدنې لپاره مقرر کړی دی د قانون او آئین ماهران وایي چې که 15 کسیزه بنچ د سپریم کورټ پخوانی پریکړه رد کړه نو حکومت ته به په آئین کې د بدلون کولو لار هواره شي ځکه چې په موجوده پارلیمان کې حکومتي ګوندونه په دریو کې دوه اکثریت نه لري او په آئین کې بدلون کولو لپاره د تحریک انصاف ځنو غړونه د رای غوښتنه کوي د آئین د درشپیتمې اے ماده تر مخه د خپل ګوند د فیصلې په ضد رای کارونکو غړو رای بشمارل کیږي خو د پارلیمان غړیتوب به ختمیږي په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې کورټ رپورټر ناصر اقبال مشال رادیو ته وویل چې په 15 کسیزه بنچ کې جسټس مرید بختر هم شامل دی چې د تیر خغه بنچ حساب هم وو کوم چې پخوانی پریکړه کړې وه دا به د هغه لپاره ډېره ګرانه وي چې خپله پخوانی پریکړه رد کړي
اگر انہوں نے کیس سنا تو ہر ٹائم دیں گے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا
که جسټس مونی بختر دا مقدمه واوریدنه لږ مشکل به جوړ کړي لکه څنګه چې د پریکټس ان پروسیجر او د ځنګړو څوکیو په اړه د مقدمه په اوریدنه کې کړی وو او سخت سوالونه یې کول اوس به هم سخت سوالونه وکړي او کېدای شي چې اختلافي نوټ هم ولیکي خو د بنچ نور غړي بل سوچ لري د دې بنچ پریکړه به داسې وي چې هغه پخوانی پریکړه رد کړي
لیکن ججمنت وہی آئے کہ 63A کو ریورس کر دیا جائے
د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په 23 ستمبر په اډیاله زندان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال تور ولګولو چې د سپریم کورټ راتلونکي پریکړه به د یو ګوند د غړو وفادارۍ بدلولو ته لار جوړه کړي خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوري مشال رډیو ته وویل چې دا صرف د سپریم کورټ د پریکړې او آئین د تشریح خبره نه ده بلکې د سیاسي حالاتو سره هم تړاو لري که د سپریم کورټ پریکړه هر څه وي خو موجوده حکومت په آئین کې بدلون نشي کولی
اس حالات ٹوٹلی چینج پہلے بار خرید و فروخت بہت شو چکم سینیٹرز یا ایم این ایز یا پارلیمنٹیرین وغیرہ یہ بار پارٹی چینج کرا یا افیلیشن کا چینج کرا یا بھائی یا لائلٹی چینج کرا یا بھائی یا کانسٹیٹیوشن یا ہاؤس کی جب امینڈمنٹ رہا تھا پاگی کے وغیرہ فلور کراسنگ وغیرہ وغیرہ لیکن اس آگا شے نش تھا لاسٹ ایفرٹ چکم دا پی ایم ایل این یا دے دگا گو آگے پاگی کے ڈیر زیاد ایفرٹس اکڑا ہر قسم خلق ہوتا ہے لالچ ہوں ورک دگے ورک لیکن اگے باوجود ہوں چکم دے خلق چکم دے اگے منی لکاغیہ طرف ترانہ للعودہ خلق و حمایت حاصل نکڑے شو
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا امکان لري چې جسټس مونی بختر د بنچ نه ووځي او د درخواست اوریدونه معذرت وکړي په اسلام آباد کې کورټ رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې دا امکان ډیر کم دی ځکه چې تر څو پورې د ذاتی ګټو د ټکر مسله نه وي یو جج د مقدمې اوریدونه معذرت نه کوي خو په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې حکومت په عدلیې کې د اصلاحاتو لپاره په آئین کې د بدلون کولو پریکړه کړې ده او که دا کار په قانوني توګه سرته ونه رسي نو نتیجه یې بل رقم هم راوتی شي
پاکستان په ادارو کې جمعیت سي کم تضادات روان دي دا بلا وسیکي کی نور او زمان نه دی خیال چې دا د اولس په ګټه باندې تمامېږي د اولس په ګټه باندې ځکه تمامېږي پولیس په یو تکلیف کې دارا دي چې زمونږه معاشي او زمونږه اقتصادي صورتحال به بیا دا خرابيږي په دې بنیاد باندې نو زمان خیال چې لا محاله دا سیز اسی نه دی تلال شي کدا رہی صحیح جمهوریت ته مات ګډ پارلیمنت ته مات ګډ آئین دی چې بس د دې نه مونږه بیغمه کې ټکنوکریټس حکومت راشي او یو بل نظام جاری شي کنه
په 15 کسیزه بنچ کې د چیف جسټس قاضي فیض عیسی او جسټس پوری بختر نه علاوه جسټس امین الدین خان جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس مظهر علم خان میاخیل هم شامل دي راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د خبرونی نیمای تر رسیدلی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ګلایا څخه اورو.
په کورمه کې شیاغان او سنیان د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې نه ورځې وروسته په اوربند سلا شوې دي. د منځنۍ کورمې ځای مشر ملک اسرافیل خان چمکنی پر مشرانو ته ویل چې په اګست میاشت کې شوې د امن له تیږي څخه سرغړونه شوې وه او باید مخالف فریق ته د جرمانی ورکولو موقع ورکړل شي. ضلع انتظامیه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په تازه نخدو کې د پولیس مقامي مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړو خواوو 34 کسان مړه او تر 100 ډېر زیات زخمیان شوي ول. د بر اسویلی بلوچستان مکین سیمه مشرانو پرون ضلع انتظامی او فوجي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړي دي چې حکومت ورسره د امنیت په حاله ولوجمنه کړي. د سیمه ځینې مشرانو پرون مشال لته ویل چې انتظامی او فوجي چارواکو ورته باور ورکړي او په لیکلي بڼه عام خلکو کورونه نه په نخښه کولو ژمنه کړي ده. بلخوا ضلع انتظامی او فوجي چارواکو د مکین احتجاجي پر لټوالو سره د شیبي لیکلي معاهده په اړه سندې ویلي. د بلوچستان په پنجګور کې د پولیسو په وینا پرون ناوخته نامعلومه وسلوالو و مزدوران وژلي دي. په کوټه کې د بنجګور د پولیسو ایس پی فاضل شاه بخاري پرون د ټلیفون د لارې خبرایان ته ویل چې دا پیخه په خدا بادان سیمه کې رامسته شوې ده. په پیخه کې د پنجاب صوبې ملتان ضلع و مزدوران وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د دې پیخې ذمہواري چاند منلې. د افغانستان هوا پیژندنې ریاست د هیواد په شپږ ولایتونو کې د تیزو بارانو، سیلابونو او د برېښنا اټکل کړی دی. دا خبرداری طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند ریاست پرون ورکړی دی. په ایران کې ځینې افغان فعالانو، مدني ټولنو غړو او خبریالانو د هغه هیواد له ولسمشر مسعود پیشکیان غوښتنه وکړه چې حکومت یې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه فعالانو په غونډه کې ویلي افغانستان ته د حقو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. او په تهران کې رویټرز خبری ایجنسی ته دوه سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي د سختو امنیتی تدابیرو سره په هیواد کې دننه یو خوندي ځای ته لیږدول شوی دي. سرچینو ویل چې ایران د لبنان له حزب الله او نورو سیمه ییزو لاسپوڅو ډلو سره په دوامدار تماس کې دي. دا تر هغې وروسته چې اسرائیل د سپتمبر پر 28 په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو برید کې ووژلو.
نمشال ریډیو دا خبرونه درته ګلایا ځوړند کول او سم راځو د پاتې رپورټونو په لور. د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو خبرګونن راپارولې دي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ژغ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر می خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده. د ایران د بهرنی چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خوشنۍ څرګند کړې ده. نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورت کې.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر کوله و پښتل شو. هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزه ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولی دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازی او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللی ده. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم پنه شا ووژل شي. ښاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې، اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبه په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خوشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړی کړي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د افغانستان په پکتیا کې د سپتمبر پر 8مه د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته څخه باندې 22000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش بهیر پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه د غنمو 50 کیلو اصلاح شوی تخم، 50 کیلو سپینا او 50 کیلو توره کیمیاوي سره ورکول کیږي. د کرن ریاست موسلین وای د دې کار مخه بزګرانو سره مرسته او په دې ولایت کې د غنمو دانو د حاصلاتو ډیرول دي. تفصیلی نجیب الله خیل راک
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډیریدل او په دې ولایت کې د ګټور تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډیتو ویل
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی وسه هم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپل دی وکړي، بیا وروسته له کرلو شکري پالنه هم هغه شی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي موږ تاسو مسیح ګردی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته شي. مثلا د خلکو مخکې دغه یو جره پټیشکا چې شپږمن او 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشکا تر درې خروارو د حقان حاصل اخیستل ده.
بلوری تبزگران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاحي و تخمونو او کیمیاوي سرویشته خوخ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نور به وزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنزوی بزګر نظر خان وویل
و ډیر خو ټیم باندې راکله خو په خوان کرل کیږي خو یو خو په دوغه کې ستاسو پروس کلم دا اخیستی مرغی نه پریږدي شال مرغو پاتې دي د سیاسي ورکو د کني چې جوړه خروار سول منتر شدل دا پسنم نه کوي د کانان ذاتی د تخمه پیسې نه لري به وزل دي
د سیمه یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولی او وایي هغه بزګرانو چې دا تخمونه تیر کلونه کرلي ډیر ښه حاصلات ورڅ خلاص تر وړي دي
د مګه دغه د میټیکې لپاره ډیر غټ خو اصلات غور کړی دا او ډیر خوشاله یم چې ساتو نه سمګر کومک کوي او ډیر ښه نتیجې ور کړی دا خدای دې وکړي چې نور کومکونه مې مسر وکړي
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلی په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
د باغول لپاره باید کېټونه ورکړي آرې او زینې دوا او د غیا لپاره خاص د غیا لپاره خشایو لپاره نه دغه ته دوا هم جمنو هم دوغه ته دوا غشي کنه دته څنګه غیا کوي چې غنم ټول ونی شي
د مؤسسات لخوا د غنم او سرویش داسې محل پیلیږي چې د افغانستان په ټول تودو سیمو کې د بزګرانو لخوا د منی حاصلات پر راټولېدو دي او شاوخوا یو میاشت وروسته په سړو او تودو سیمو کې د غنمو کرنه پیلیږي مسؤلین وایي د نړیوالو بنسټونو په مرسته به سږ کال په نږدې 1.5 لک بزګرانو د غنمو تخمونه او سری وویشل شي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونو د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په کراچۍ کې د ودانیو جوړونکو اتحادیې اسوسییشن اف بلډرز اینڈ ډیولپرز مشران وایي چې اضافي ټیکسونو زیاتېدو بجلی بلونو او سیخ سریې او سیمټو او نور سامانونو د زیاتو نرخونو لکبلې کاروبار پټه پدریدل دي د اتحادیې مشر محسن اشخانی د سپتمبر پراتوشتمه مشال رادیو ته ویل چې په تیر شپږ میاشتو کې کاروبار 80% رقم سوی دي او د دې کاروبار سره تړلي ټول مواد نرخونه رقم سوی دي او د دې کاروبار سره تړلي ټول موادو د زیات نرخ لوجي مزدوران هم په مشکلاتو کې دي تفصيلي د نیاز علي په ریپورت کې
د نوي ودانو جوړېدو کاروبار رقمې دو سره په کراچي کې مش هغه ټیکداران چې ودانه به جوړولي وای لومړی به یو وخت سوزې کار روانو خو سه کار د نش په برابر دي په کراچي کې مش سیف الله خان چې د کوټي اوسیدونکو دي او د 13 شلو کالو راهسه په کراچي کې کورونا بنگلې جوړوي نو موري وای کاروبار رقمې دو سره خوارکخ تر ټولو زیات اغزمن شوې دي
زمونږ د کار سره مزدور چې کم دي هغه انسکیل لیبر مزدور چې ورته وای لیبر هغه متاثر شو کار نشته لکه په خو به مونږ سره اویا اتیا سل یو نیم سل لیبر هر وخت لګیا لګیا او ټایل والا لکه پلاستر والا داسې لمونږ سره پلمبر بو داسې لمونږ سره به الیکټریشن او همداسې دا بلاک لګول والا کوم میسن دی لیبر دی او داسې لمونږ سره د شټرنګ والا چې کوم شټرنګ تړي هغه مونږ سره متاثر شوی دی داسې مونږ سره تریا تړلو والا پینا او داسې کانکریټ کولو والا او بیا داسې شګ راوړلو والا کرش راوړلو والا نو هغه لکه مونږ ته دوره جی خامخا دو دو درې درې ټلیفونونه راځي چې یارا کا سکار یې در سره
حمید ګل چې د باجوړ اوسیدونکو دی او په کراچۍ کې په خنو کرینشته خنموړې په ودانو جوړولو کې د سیخانو ماتولو تړلو بیلچی وهلو او سیمټو لړلو خواري مزدوري کوي نو موړې لدې لپاره هر ورځ سحر د خار لیاقت آباد مارکیټ ته ورزي چې څوک هم د مزدوري لپاره بوزي نو موړې وای ډیر په مشکل ورته په اونۍ کې ورزي په دیاړې کار ملاويږي
مخکې به د کارونو چې موږ به دو دو درې درې درې
میړنه کولی اوس موږ په خپل روټي په زیاریان شو چې خدای په کڅو کو او کور نم پریشان او برور یو چی تم نشو پورا کوله مخکې چې کوم دیاړی و اوس زمونږه دیاړی نه لګي مخکې به کوم نه موږ شکر ده دوه درې دیاړانه کولی بیلډینګ چې جوړیږي مخکې به کوم نه لکه مطلب 15 لک روپے خرچه و اوس باغه باندې 10 لک روپے لګي نو لکه اوس میثاد ول داغه تربل حساب لګي نو څوک به کار څه وکي اوس چې کوم نه موږ لاستي وسه ذلیل ناستي دا دوړی موړی څوک لکه به شتاب کې په ځخه خلک داري چې رو راغم تنګې چې رو راځي چې لبه کې ناستي
شپېته کلن عبدالله خان چې د 15 کالو راهسي په کراچي کې خواري مزدوري کوي د نوموړي مو پختل
کار مسونه متاثر شوی دی ته ماشر سپینګيره د سو وخت نه د مزدوري کې مخ کې سونه وسونه دي
کارونه نشته بالکل خطر دي کارونه به سي صفته بالکل شته دي مخ کې مزدوري ډېر ورته ډیرو کارونه ډیرو وس بالکل د شابه شریف دا کارونه خطر به کده په بچي کې بالکل کارونه نشته
خلک په رزق په سیرای اندي وي چې خلاص په سچ
سر راوته او ماخامه پورې ناستي او وس لړ شو پورته
مزدوری نشته د سوق یا مخکې بار اورز کار ملو د اورز به 2 ظلم لړ 3 ظلم لړ وس هډول کار شته دی
په کراچي کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وای د خوارکخو مزدوری زکه رقم شوي چې د زمکو په غستو په خرص نوې ټیکسونه لګولې شوي سیخ سیمټ لړګي او نور سامانونه هم ګران شوي دي نو موړي په وینا د ودانو په جوړولو خرڅولو کې پانګوالو ته کم ګټه ښکاری او بیا د سٹیټ بانک لخوا په قرض او پیسو د سود شرحه زیاته ده نو زکه پانګوالو د زمکه اخستو خرڅولو دا ودانو نوی سکیمونو پر ځای خپل پیسې په بانکونو کې خودي او یا په سٹاک ایکسچینج کې لګوي
دا غي بنیادی وجہ دا چې یو خو کم ټیکسونه دي هغه په بجټ کې ډیر زیات لګیدل او بیا چې دینو چې کم سیخ دي سیمنٹ دي یا نو چې کم میټریال دي هغه ګران دي خرصول د کورونو او اغشتل پاغه باندې ډیر زیات ټیکسونه دي د دې کم سرمایه‌کار چې دینو هغه سٹاک ایکسچینج کې دي هغه خپل سرمایه لګي ځکه چې سٹاک ایکسچینج کې چې دینو د دې ټیکسونه په دومره زیات نشته او د دې کې دومره ریسک هم نشته ان دا غشتلو خرصولو هغه شنت کمپلیکیشن دي څنګه چې په دې انډستری کې دي
کراچي تر څنګ د هواد په نورو برخو کې هم عام خلک وایي چې اضافي ټیکسونو بجلی لوړو بلونو او ګرانۍ مالی ستونزې زیاتې کړې دي خو د مرکزی حکومت وزیرانو وار په وار ویلي چې دا ګامونه د ملک د ځپلي اقتصاد د خکولو لپاره اخیستي او په ملک کې د ګرانۍ کچا چې 20% و اوس 12% ته رقم شوې ده نیاز علي مشال لیډیو کراچي
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نه هو د مخم تر و بجو د شپې له نه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسه لنډي سپی 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپک 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د پاکستان د نورو برخو په چیر په بلوچستان کې هم پرون معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ اول منځل سو پرون په کوټه کې یوه دستوري په دې اړه سوي دا چې د بلوچستان حکومت په کال 2020 کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون منزور کړي او خو تر اوسه پوری عملی سوي نه دی بلخو د بلوچستان حکومت وایي چې په دې اړه کار دوام لري تفصيلي د ایوب ترن پر رپورت کې
د معلوماتو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د سپتمبر په 28مه نیټه په کوټه پرس کلب کې و غونډه وسوه په کوم کې چې د خیر شګړې د بیلابیلو ډلو او تنظیمو مشرانو برخه اخیستې و پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو چې تر معلوماتو پورې لاسرسی د ولس بنیادي حق دی او د پاکستان په نورو صوبو کې دا قانون پلي شوی دی لکه د دوی په خبره چې په بلوچستان کې پر دې قانون تر اوسه عمل نه دی پیل شوی په دې اړه د یو غیر سرکاري تنظیم ایډ بلوچستان مشر عادل جانګیر راته وویل چې د بلوچستان حکومت په کال 2020 کې د دې قانون منظوري ورکړې وه خو تر دمګړې پورې د دې مقصد لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی
انفارمیشن نه ورکوم یو بهانه د سنیس ورکول دا قانون څه دی دیم د عام لس لپاره عام لس د دغه ځخه फायदा هر شی څه اخلو هغه د لپاره یو عام سړی ټیکس ورکې کوي یو برم اخلي دوايي اخلي ټوټ پېسټ اخلي بل شی په هر شی باندې ټیکس ورکي کم سے ترقیاتی کارونه کوي دا زما ورسته دا ټیکس را پیسو زخه کوي نو دا قانون عام سړی ته دا رسایي ورکي چې هغه له حکومت ته دارو زخه هر ترقیاتی کار په بابت شته نه زنی وي
ودي غونډه ته زیاتره وینا کو دا هم ویل چې وخلګو ته د معلوماتو پر رسولو کې ډیجیټل یا الکترونیک میډیا هم ډیر مهم رول لوبوي ته دوی په خبره چې د معلوماتو د حق په لار کې باید ټول خندونه د منسخه لری سي په دې ترڅ کې مکله د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګه د پخوانی مشر عابد طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې په یاد قانون کې نه هیوازې ډېری نیمګړتیاوې دي بلکې پر دې د عمل نه کېدو څخه اولس د بیلابیلو پروژو په اړه د معلوماتو څخه بے برخې پاتې دي
خصوصا دغه اکټ کې یو کمیشن د پرونشل ګورنمنت باید کې جوړ کی هغه کمیشن کې چیرپرسن دی او ممبران سره نو هغه کمیشن یو کمپلینټ هغه کمیشن دی چې یو اپیل دی نور فورمز هغه کمیشن ته بیا زیو کمیشن چې جوړ شو دا ایکس باندې بیا عمل درآمد کیږي لیکن زموږ بلوچستان حکومت دا نه اعلی دی چې دا درې کال تیر شو د نن پور رائټ ټو انفارمیشن کمیشن هغه اکټ کې یو کمیشن جوړي یا نه دی نوټیفای کړی تر اوسه فائدې ډېر لري ار یو د پاره فائدې دی یو ترانسپیرنسی دی یو ډاکومنٹ دی ته هر سرکاري ډاکومنٹ چې دی هر ډپارټمنټ سره هر یو چې غواړي دا قانونن پابند
پدې اړه مشکله د بلوچستان د حکومت ویان شادرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د کمیشن د مشر د ټاکنې په خاطر د ځینو کسانو سره انټرویو نه سوي دي او ویلې څرګنده کړه چې ډېر ژر به د معلوماتو ترلاسه پوري کمیشن خپل کار په ټوله صوبه کې پیل کړي بل په لوته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د معلوماتو د لاسرسي په اړه څه نه دی ویلي خو د خبر د نړیوالې ورځې په اړه زیاته کړې ده چې خبريالان د خبر د لارې د ټولنې په اصلاح کې مرسته کولای شي دوی دی د ښه رپورټینګ د لارې د صحافت معیار لوړ کړي د لومړي لخلې چې په بلوچستان کې وضع د نور صوبو څخه بدل ده مواصلاتي نظام هم ډېر محدود دی او د سم خبر یا تحقیق لپاره خبريالان د مشکلاتو سره مخ وي ځکه چې د ده په خبره غیر مصدقه خبرونه په ټولنه کې مایوسي خبروي
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس پمشال راډیوی مجله کې
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخوري په پاکستان کې د فریدل خلګو لخوا د مذهب په سپکاوي تورن کسانو وژنې زیاتې شوې دي د سپتمبر په میاشت کې د سی پی شي هم مخې ته راغلي چې پولیس پکې هغه تورن کس او وژنې چې پولیسو ته یې پناه وروړې و د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکي ریاست د سیاسي ګټو ل عمله د دې وژنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري په همدی حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی چې لمخیا د مذهب سپکاوي په تور سلګونه خلکو ته سزا وي سوي دي حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي ل لارې هڅه کوي چې خلک په دې پوکړي چې هیڅوک باید ماورای عدالت و نه وژني او قانون په خپل لاس کې وانخلي بشیر ګواش په دې اړه ځانګړی ریپورت برابر کړی دی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وای ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسله په درولو کې سنجیده نه دی نو ځکه مخنه نسی اسد اقبال بر د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ لبیرې په دیاړه خبرې نه کوي د هغه په نا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصله لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډیر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوی تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 11 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وای پلاری لپاره د خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړو خو هغه د ژغورلو پر ځای وژلې. نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي. د سن حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړ کړی او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې زنده ولیدې. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل د بشري حقوقو د بیلابیلو ادارو استادو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللی او رد کړی ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر او تیړونکي نومان باچاوي دا منی چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنې او ولس عامه پوهاوي ته ضرورت لري.
په پولیس باندې فشار وی او پولیس تم ډېر مسائل جوړ شي ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تانې بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دا چې تاسو جید علماء دي چې هغه سره ناشته کوي څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو پاړه باندې پولیسي مدارس ہوتا جمعتون ہوتا او کینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې بدی اقلم په کار دي چې علماء سره کی دي نوټ ټچ باندې په هنه ورکول په کار دي عوام ته د ممبر او محراب په ترو باندې چې هغه ته علماء دا یو پیغام
مذهب د بے احترامی د مخنیوی دا قانون دومره سخت دی چې تورن کستا ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو ریپورټونو خبری ادارې فیکټ فوکس د یو ریپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په ریپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار له امله عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د دې یره د وجنا د دې تنظیمونو یا د ګروپونو یا د مذهبي کم کسان چې دي دې د وژنې دي اکثر دا سکیږي چې دې د کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ولې مجبورن دا سی وکیلونه سي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولې ونی سي چا کیس ولې لړاوي اگر چې دام نه انصاف نه دي ځکه چې وکیل د خپل خوښې نیول دا د ملزم آئینی حق دی.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دی قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړی قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
مذهبی شدت پسندی نه دا بلکې دا معاشرتی شدت پسندی یو رخ اخیستی دی. کا جوډیشری یعنی عدلیه د تفتیش په عمل کې وخت اخلي یا که تفتیش کې صدا څخه خبرې منځ راشي چې قضا اونشي نو دا هم د دې خبرې جواز نه ورکوي چې بیا سړی قانون په لاس کې وایي. په خپله سزا ورکول په خپله گواه جوړېدل په خپله جیوري یعنی عدالت جوړېدل او خپل بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړېدل انسانیت په اصول سره هماهنګ
خو اسلام ته د بے احترامۍ په تور د وژل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بے بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې لوجه یې نور کسان وژنو ته هڅیږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بې بنیاده الزام ووژل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوږدو عدالتي مقدمو وروسته وشوه.
زمونږ هغه بچې په کومه طریقه باندې قتل کړی، شغه ټول جیان لیدلی دی، بیا دای په کومو وی چې یاره د ده به چې کوم دنو جنازه نه کوي، خو بهر کې په هغه جنازه وکړله. پنځو ته عمر کېده، شپږ شي پرېښودي وو، پنځه ویشت څلور کاله کې کړو. چې کومو قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړی وو، هغه قوتونه اوس هم مونږ ته خپله ګوري. مطلب دا دی، هغه وخت سره ما چا خبره کړې وم چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې د دې جهالت خلاف چې کوم دنو آواز شي. نو څوک ودرېدل؟ او ډېر خلک ونه درېدل. عام ولس په هغې کې دوره خپل ونډه وانه چوله.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2024 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي سملې داسې قانون منظور شوی چې ماورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندیز کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې ما اخلي او څوک مو وژني.
تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.